لدی مخکې هم له ایران سره په دې اړه خبرې اترې سوې دي او نتیجه یې نه ده ورکړې. آیا دغه لیدنه به د دې لامل سي چې افغان سوداګرو ته به د ترانزیت، ترانسپورت او نور سهولتونه برابر سي؟
په تاسو سره باید ویل چې مخکې هم یو سلسله خبرې شوې وي، اما عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ستونزې اوس هم شته ده په ترانزیت کې او په ترانسپورت کې، خصوصا په داخلي تجارت کې هم موږ د ایران سره یو څه ستونزې لرو. د ډیزل د پاره چون دا هیات په ډیره جګه سطح باندې پرزند رئیس د اجرایه په سطح باندې، په خوا د وزیرانو په سطح باندې به هیاتونو سفر کوو. زه امیدوار یم چې ایرانی طرف او افغاني طرف دې ته خاصه توجه وکړي. هغه پروتوکولونه چې د دوی ترمنځ د همکاري او پرون امضا شول او امضا کیږي نور هم دوی هغه په عمل کې پلی کی او تنها د کاغذ په مخ باندې پاتې نشي. زمونږ هیله خدا ده او کچیرته د کاغذ په مخ باندې پاتې شي نو زه په تاسو سره باید ویم چې زمونږ تجارتي او ترانزیتي ستونزې او پرمختګونه په مخ باندې نه دي، ستونزې نه حلېږي، تجارت به همدغه شان د مشکل سره مخامخ.
د ازادي راډیو ده د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله لسیمو د خلکو کډې باریږي. په دې اړه به واورو چې دوی خوندي ځایونو ته ځانونه رسوي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور لمخې په دې ورځو کې چې د څلورنیمو میاشتو ازموینې هم دي، په ښوونځیو کې زده کوونکي کم تر سترګو کیږي. د نادالی اوسیدونکو وایي پر حکومت د نامنیو د اوجدیدلو له امله بې باور سوي دي، خو د هلمند امنیه قومندان وایي د عملیاتو په خاطر دوه لومړیتوبونه لري چې هغه مارجا او سنگین ولسوالۍ دي. په دې اړه د الیاس دایی راپور اورو.
درې ورځې پرله پسې ورښت هغه کورنۍ سختې نارامه کړې دي چې د جنګونو له امله د نادالی ولسوالۍ د ګروپ شش اړوند دشت او تریخ نه ورته راکړه سوي دي. دلته په خامو او نیم نړیدلو کورونو کې ناستو خلکو د ستر په خاطر د ځانونو دپاره د لرګیو او بوټو دیوالونه راګرځولي دي. په دې سیمه کې خلک یو یو یا بیخي نه تر سترګو کیږي، خو یوه ډله کلیوال د محمد یوت سره د هغې نیمې نړیدلې خونې تیر پورته کوي چې د ورش له امله راشوه سوی دي. محمد یواز د لوی ماندل سیمې چې اوس د وسلوالو په ولکه کې ده، د زرغون کلي اړوند دې سیمې ته راکډه سوی دی. دی وایي درې میاشتې پوره سوي دي، خو تر اوسه هیچا مرسته نه ده ورسره کړې. محمد یواز وایي د اولادونو د سر د ژغورنې په خاطر یې کښتونه او حیوانات پرېښي دي. ده به داسې کور کې چې لا یې خاوند معلوم نه دی اړولی دي. د کور انګړ د ورښت په اوبو ډک دی، خونی دروازې نه لري او دوه ببر سری ماشومان د یخ ځامې ټکوي. محمد یواز وایي حکومت یې مرسته وکړي یا دې امنیت ټینګ کړي.
د لوی ماندا سره پیرارستوي په زرغون کلي کې پراته مرسته متردوس پر نه دل دی، مګر چار پلا ورسو هغه وکیلان خپل نه پر ټول کړي خپل مرسته اخی او یا خپل دوستانو قربانه ته ورکی، مګر نور چې ورسې هلته خپل شاوخوا نږدې پرېږدېلانه. نو موږ دولت څخه دا خواهش کوو چې موږ ته مرسته راکړي او موږ ته سرپناه ځای راپیدا کړي او یا امنیت راولي.
د وسلوالو سره د حکومتي سرتیرو د جنگ لومړۍ کرښه په چانجیر او بشران کې ده، خو د ډزو ژغونه داسې اسانه تر غوږو رسیږي چې د دې سیمې خلک یې هم وارخطا کړي دي. اکثره خلک د امنیت په اړه په احتیاط خبرې کوي. داسې معلومیږي چې دلته ډیرو خلکو کډې چمتو کړي دي او فکر کوي یو ورځ جنگ تر دوی پورې هم ورسېدلی سي. محمد انور چې د همدې سیمې اوسیدونکی دی وایي حکومت د عملیاتو په اړه یوازې خبرې کوي. دی په همدې خاطر چې عملیات نسته او جنگ د ورځې نه بلې ته اوږدیږي پر حکومت بې باور سوی دی.
زرغون کلی د چانجر سلیری دی، که دا جنگ دوام وکړي موږ شکان اورو کېداسې چې زرغون کلی ته راورسیږي دا جنگ. ولا موږ ډېر ناامید یو، حکومت د ډېر وخت څه وایي چې موږ عملیات کو، خو دا د ډېر وخت څه دا جنگ شروع دی او دا جنگ نه دی کمزوری شوی.
وسلوالو درې میاشتې وړاندې د نادالی ولسوالۍ اړوند د لوی ماندا او کوفکې په سیمو کې د امنیتي کمربندونو یو شمېر پوستې ونیولې او په ډېر لنډ وخت کې ځانونه تر چانجیر او د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجي پورې ورسول. د اوسني کمربند په سیمو کې په زرګونو هکتار مځکه باندې حاصل ته رسېدلي کښتونه ولاړ دي او هیڅوک یې راټولولی نشي. د زرغون کلي د ښوونځي زده کوونکي نسبت د چانجیر هغې ته چې د ناامنۍ له امله ځای بدل سوی ډېر دي، خو ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ټول د کورنۍ مشران یې پر ژوند ویریږي او ښوونځي ته یې نه پرېږدي.
که څه هم زموږ په شاوخوا کې جنگ نشته، خو بیا هم د زموږ د ښوونځي خوند نشته، شاګردان نه راځي او شاگردان په دې فکر کې دي چې نن به جنگل ته راشي او سبا به راشي.
د یو میاشت کې چې زه مکتب ته نه یم تللی، مکتب یلاده موږ نشو د بیرې ورکړلی، لارې ګرده ماینونه دي.
زه په دغه مکتب ته نه ځم، مکتب ته نه شم تللی چې ګرش ټکان دي بیرېر.
د نادلی ولسوالۍ د امنیتي کمربند پر ځینو پوستو هره شیبه ډزې کېږي. دلته د خلکو ترمنځ داسې رواج دی چې د ژمي په اوږدو شپو کې د یوه او بل کوټې ته ځي او پر تورو او شنو چایو مجلس کوي، خو اوس د مجلس رنګ هم اوښتی دی. زه هم پر داسې یوه غونډه ورپېښ شوم چې د کښتونو، اوبو او کاروبار پر ځای د دې وروستیو ناامنیو، مین چاودنو او اورېدونکو سړو مرمیو له امله د وژل شوو کسانو او رامنځته شوو مرګ ژوبلو خبرې کوي. په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې د خپل کلیوال په مرګ نه وي خبر.
عبدالعلي شوی شو
نو پښه پریوی په ناس کېم شتي نو مېن مو ته وو خدای ته تاسو
نو زه یې دوریا پښ کړی دی اخو
ولا کدل ته پرون خلک ما دا دغه دوار
د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وای دمګړې د وسلوالو سره دومره زور نسته چې د نادالی ولسوالي نور سیمه هم په خپل ولکه کې راولي. سر جنگ وای دوی د نادالی او نور سیمه پر ځای مرجع او سنگین ولسوالي ته د عملیاتو اولیت ورکړی دی او ډیر ژر به پراخه چانیز عملیات پیل کړي. اوس د هلمند د دوو ولسوالیو ناوی او ګرمسیر پرته په نور کې جنگ او نامنی ده. نادالی ولسوالی چې په خوا یو د امن ولسوالیو څخه و اوس داسې ښکاري چې د یو نوي بشري ناورین د پیل په درشل کې ده. محمد علی استای د ازادۍ رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
دا ازادي رادیو ده. د تیر 2015 کال د دسمبر په 13 نیټه په پاکستان کې د اوسیدونکو راجستر سوی افغان کډوالو د اوسیدو موده پای ته رسیدلې، خو په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی سازمان یا یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسیدو موده 2 کاله نور هم وغځوي. له ذبیح الله شفق څخه نور اهال اورو.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري کمشنر یا یونیسیار اداره وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځیږي او ډېر ژر به د دې هیواد کابینه په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د تیر 2015 میلادي کال دسمبر په 13 نیټه پای ته رسیدلې ده. د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د 13 میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لک افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا 2 کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس د فیډرل کابینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي نو چې دی به 2 کاله کوي که یو کال به کوي، خو امید دا دی چې 2 کالو لپاره به دا اکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوالو سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمه د غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي، نو هغه په ځواب کې وایي
یونیسیار دغه رنګي څه پروګرام نه لري.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان، پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د راجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې تر ختمې وروسته د 2 نور کالو پورې د هغوی د اسنادو نیټه غزول کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنی او جګړې له امله لس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روح الله انوري تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو غوښتل چې د ناړۍ او اسداباد ترمنځ غځېدلې سرک د ترافیکو پر مخ وتړي. تیر ماښام مهال د ملي اردو ځواکونه په لار کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره غازیاباد ته روانو چې د ګوی په سیمه کې یو موټر د سرک پر غاړه په ځپځې شوي ریموډ لرونکي ماین برابر شوی چې پکې د ملي اردو څلور تنو ته مرګ ژوبله اوختې ده. زمونږ یو اراده ټانک د ماین چاودنې سره مخ شوی چې پکې د ملي اردو دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې هلته سخته جګړه روانه وه چې پکې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور ټپیان دي او یو ولسی وګړی هم زخمی شوی دی. قومندان وای په یاد ساحه کې ټول بهرني طالبان دي چې ډیرې وختونه په لار کې ماینو نګدي، د ترافیکو پر مخ سرک تړي او خلک د ستونو سره مخکوي.
اکثر انجا مخالفین خارجي درې وجود دره کې تعداد میکنن.
اکثر دلته خارجي مخالفین موجود دي چې تهدیدات کوي او خلک زوروي. تیر ورځې هم غوښتل چې لار بند کړي خو په وخت ورته امنیتی ځواکونو ځانونه ورسول او د لارې بندېدو مخه یې ونیوله. هغه وای په یاد لارې د نورستان کامدیش او برګی مټال د کونړ ناړۍ او غزیاباد ولسوالۍ پرتی دي چې د لارې په اوږدو کې ډېرې وختونه وسلوال مخالفین د موټر ضد ماینو نګدي. د افغان ځواکونو ترڅنګ پکې ملکی وګړو ته هم زینونه اوړي. تر اوسه وسلوالو مخالفینو د یادې چاودنې او جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په عراق چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سختريزي ډلې یا داعش پر ضد جنگیږي وایي چې د وسلواله ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې ترلاسه ورکړې دي. د ائتلافي ځواکونو ویندوی نن په دې اړه په بغداد کې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د فرشتي جنرالزي په راپور کې اورو.
د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیو وارن نن په بغداد کې وویل چې د داعش وسلوال په دفاعي حالت کې دی او له پوځي پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. د سټیو وارن په وینا دغه وسلوالي ډلې په عراق کې 40% او په سوریه کې 40% سیمه چې مخکې په لاس کې وه له لاسه ورکړې ده. سټیو وارن وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو نوې سیمې نه دي نیولې. داعش په عمومي ډول د هغو سیمو 10% له لاسه ورکړي چې یو مهال یې تر کنټرول لاندې وه. د سټیو وارن په وینا داعش وسلوال په عراق کې له سنجار او نورو شمالي ښارونو او د ترکیې پولو ته نږدې د سوریه د خاورې له ځینې برخو د ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو او د کوردي ملیشو د ملاتړ له امله وایستل شول. د عراق په مرکزي سیمو کې حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو تکریت ښار تیره میاشت ونیو او د انبار له مرکز رمادي هم څو ورځې مخکې دغه وسلوال وایستل. داعش وسلوالو درمان کال له پسرلي راهیسې نوې سیمې نه دي نیولې. د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیو وارن وویل د ټولو مسئلو مشته څرګنده کړي چې دښمن کمزوری سوی او له پوځي اړخه له ستونزو سره مخامخ دی. په بغداد کې د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیو وارن نن وویل
There have been several dash attacks.
د داعش وسلوالو په ورستیو کې د رمادي شهر په شاوخوا او د حدیثه شهر په شاوخوا کې ځینې حملې کړې دي چې یوه یې هم نه و بریالۍ. دا ډېر مهمه ده چې د داعش حملې له بریالیتوبه پرته پای ته رسیږي. خو د اسلامي دولت وسلوال لا هم د سوریې پر زیاتو برخو او د عراق په شمال او غرب کې د موصل په ګډون پر زیاتو سیمو واکمني لري. د عراق صدر اعظم ژمنه کړې ده چې د موصل شهر به هم له دغو وسلوالو څخه ونیول شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شميره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شميره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ازادي رادیو خبري ساعت دی. په پام کې ده په کندهار کې د ماشومانو لپاره ځانګړې مجله اکو بکو په څو ورځو کې چاپ سي. د دې مجلې مسؤلین وایي هڅه کوي دا مجله د کندهار د شاوخوا ولایتونو تر څنګ نورو سیمو ته هم ورسوي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ځینې مجلې پیل سوې خو زیات دوام یې نه دی کړی. صالح محمد صالح د اکو بکو مجلې له موسس غوث الدین فرودتن سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې دا مجله به څنګه خپروي.
په دې مجله کې به بېلابېلې لیکنې، کیسې، شعرونه، دیني او معلوماتي مطالب، انځورونه، کارتونونه او د ماشومانو لخوا جوړ شوي بېلابېل انځورونه د دوی لیکنې او مطالب خپرېږي.
بله، تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو دپاره ځینې مختصې مجلې وې یا هم په نورو مجلو کې د ماشومانو یوه برخه وه. خو څه فکر کوئ چې اوس هم اړتیا احساسېږي د ماشومانو دپاره د یوې خاصې مجلې؟
بالکل، یعنی که موږ وګورو متاسفانه په دې برخه کې ډېر کم کار کېږي. یعنی موږ ویلی شو چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کوم کار چې اوس کېږي دا د نشت برابر ده. نو دا یوه لویه تشه وه په دې برخه کې. او څرنګه چې موږ خپله یو ښوونځی چلو په کندهار کې، نو موږ ته ډېر دا رامعلومېږي چې په دې برخه کې باید کار وشي، ځکه دلته هغه رقم سهولتونه چې ماشوم په اسانۍ سره هغه خپل زده کړې ترسره کړي، مطالعه وکړي او د دوی د پوهې په زیاتولو او د استعدادونو په روزلو کې مرسته ورسره وکړي، داسې یو څه نشته. نو موږ هیله مند یو چې دا مجله به تر ډېره دغه تشه ډکه کړي او دوی ته به د مطالعې زمینه برابره کړي، دوی به نوي معلومات ترلاسه کړي، د دوی استعدادونه به وروزي او د دوی پوهه به زیاته.
فروتن صاحب، ولې فکر کوئ چې د ماشومانو ادبیاتو ته یا هم د ماشومانو دپاره د خاصو مجلو چاپېدو ته لیکوالو په تېرو وخت کې هم توجه نه ده کړې، اوس هم کله ناکله ګیله کېږي چې اوسني لیکوال هم دغه اړخ ته زیاته توجه نه کوي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
فکر کوم په دې برخه کې تر دې له مخه هم هڅې شوي دي او د ماشومانو لپاره بېلابېلې مجلې چاپ شوي دي، خو متاسفانه د یو څو ګڼو له چاپېدو وروسته بېرته بندې شوي دي. خو دا ځل تر دې له دوه درې میاشتې مو له لیکوالانو سره، له هغو ټولنو سره چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کار کوي، له هغوی سره مشورې کړې، له هغوی سره خبرې کړې دي. نو د مطالبو په برخه کې دا وه انشاءالله موږ ډاډه یو او د هغو لیکوالانو مرسته او همکاري به راسره وي چې د ماشومانو لپاره لیکنې او مطالب دي.
خو زیاتې مجلې د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوي دي په افغانستان کې، تاسو دغه اړخ ته توجه کړې ده یا دغه مسله مو په پام کې نیولې ده؟
بالکل، لکه مخکې ما وویل موږ خپله په کندهار کې یو ښوونځی چلوو چې هغه دوه څانګې لري، له ماشومانو سره په تماس کې یو. نو فکر کوم که چیرې دا مجله دغه رقم په معیاري ډول باندې موږ تر خلکو پورې ورسولی شو او سره کوم سم پلان ورته جوړ کړی ده تر ولایتونو پورې او په ځانګړي ډول تر هغو سیمو پورې چې هلته ښوونځي شته ماشومان مکتبونو ته ځي خو د مطالعې لپاره خاصه نه لري، که چیرې موږ د دې مجلې په رسولو باندې وتوانېږو هغو سیمو ته انشاءالله مشکل به نه وي، خلک به حاضر وي چې دې مجله باندې پیسې ورکړي او په دغه ډول باندې مجله چاپ شي او دوام پیدا کړي.
مجله به چیرې چاپېږي او کوم ولایتونو ته تاسو رسولی شئ؟
مجله به په کندهار کې چاپېږي او موږ کوشش کوو چې کندهار شاوخوا ولایتونو تر څنګ کابل ته، ننګرهار، مزار شریف، هرات دې ټول ولایتونو ته ورسوو، ځکه مجله په دواړو ژبو پښتو دري باندې خپرېږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به وي.
د کوچنیانو لپاره د اکو بکو مجلې له موسس غوث الدین فروتن سره مو د صالح محمد صالح مرکه اورېده. په کابل کې 4:59 سوې. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان تر دې دوه هرکلی وکړ. او په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک چارواکي په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګری د دوشنبه شپې وسلواله حمله د کابل او دلی د ګډ دشمن تخریبي فعالیت بولي. همداراز مو اوریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل په